ساعت دیگر اجمل اند پیشکش میکنه. اجمل سلام و صبح بخیر دوباره.
ډیر زیات مننه امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته یو اربیا سلام وړاندې کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. پایله خبرونه کوو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو درې اونیو کې 15 ماشومان په شری مړه شوي دي. په افغانستان کې د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو ځانګړې ابتدایي محکمې د حکومت څلور پخواني لوړپوړي کارکوونکي د فساد په تورونو مجرم وبلل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني د صدر اعظم کریشن ډیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو درې اونیو کې 15 ماشومان په دې ولایت کې د شری په ناروغۍ مړه شوي دي. نوموړي پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې زیات کوچنیان په دې ناروغۍ اخته دي. د حافظ عبدالقیوم په وینا د شری ناروغۍ د نورستان په یوې ولسوالۍ کې لیدل شوې او هیله لري چې نورو سیمو ته د خپرېدو مخه ونیول شي. د حافظ عبدالقیوم په وینا ګرځنده روغتیایي ډلې او کلینیکونه هڅه کوي چې په شری اخته ماشومانو ته دوا ورسوي، خو د ده په وینا یو شمېر سیمې چې د طالبانو لاس لاندې دي له دې امتیازه بې برخې دي. د نورستان والی د جرمني خبري اژانس ویل چې وسلوال طالبان روغتیایي ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی تر واکمنۍ لاندې سیمو کې له خلکو سره مرسته وکړي. خو د وسلوالو طالبانو یو بیان سبي الله مجاهد د ازادي رډیو خبریال ته ویل چې د نورستان د چارواکو دا ادعا بې بنسټه ده، ځکه دوی د واکسین د کارکوونکو او روغتیایي ډلو د فعالیت مخنیوی نه کوي. په افغانستان کې د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو ځانګړي ابتدایي محکمې د حکومت څلور پخواني لوړپوړي کارکوونکي د فساد په تورونو مجرم وبلل او په بند محکوم کړل. د محکمې مشر قاضي شیراقا منیب د خار او کور جوړونې وزارت پر پخواني مالی او اداري سلاکار محمد امین قانی او پخواني مالی رئیس سادمن الله سادات د اختلاس، رشوت او لکاري واکا د ناوړه ګټې اخیستلو په جرم د 40 کاله تنفیذي بند حکم وکړ. محکمې د افغانستان د کور جوړونې تصدۍ پخوانی رئیس احمد نواز بختیار او د تصدۍ د پلان پخوانی امیر محمد یعقوب ابراهیمی له کاري صلاحیت د ناوړه ګټې اخیستو په جرم په وکاله تنفیذي بند محکوم کړي. د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب د دې حکم تر اعلان وروسته وویل
این حکم قطعی نیست، در صورتی که قناعت داشته باشین
دوی دا حکم قطعی نه دی. که تاسو قناعت ونه لرئ، د قانون لمخې تاسو د استناف حق لرئ او کولی شئ چې د استناف غوښتنه وکړئ. پر مجرمینو دولت ته د مالی زیان رسول لامل د نقدي جرمی ورکولو حکم هم شوی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي. دا خبر پاڼه وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره پر سیمه ییز امنیت او سیاسي حالاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني په لندن کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت یې د عایش واخیست ویلي چې ټول باید له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دواړو خواوو د کابل او لندن ترمنځ د اړیکو پراختیا د افغانستان او سیمې په ګټه بللې. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د ملاتړ لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار کړی. د ننګرهار په روداتو او بټیکوټ ولسوالیو کې د کوکنارو 300 جریبه فصل ویجاړ شوی دی. د ننګرهار والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې پرون په بټیکوټ، روداتو، غنیخیلو، نازیانو او وچین ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو پر ضد کمپاین پیل شو. په ننګرهار کې له نشهیي موادو سره د مبارزې رئیس وایي چې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې به پر نږدې 15 زره هکتار مځکه کرل شوی کوکنار لمنځه یوسي او په بدل کې به له خلکو سره د همکارۍ لپاره د بیا رغونې پروشي پلي کړي. اخوا په ننګرهار کې نن د ماشومانو د فلج یا ګزړن پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې به د دې کمپاین لپاره تیاری ونیول شي او د واکسین ډلګوي ته به د هغوی مسؤلیت سیمې ورمعلوم شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله د کوچنیانو د فلج یا ګزړن وایروس لا هم د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې موجود دی. د جرمني د صدر اعظم کریشن ډیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړی دی او انګیلا مرکل لپاره یې د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړی. په جرمنی کې وسکل په نومبر کې انتخابات وشي. خو تر هغه مخکې درې ایالتي ټاکنې کېږي. د جرمنی په لویدیځ ایالت سلن کې ایالتي ټاکنې پرون وشوې. د جرمنی ملي ټلویزیون ای آر ډی پرون د لومړیو ایالتي انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او څرګنده شوه چې په سرلند کې د میرمن مرکل د ګل ملاتړ چې پخوا په سلو کې 15 سکل په سلو کې 1 دی. په سرلند کې په پرونیو ټاکنو کې څرګنده شوي چې د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند او زرغون ګوند ملاتړ کم شوی. په جرمنی کې رای ورکوونکي او په عمومي ډول د اروپا ډیر خلک دي ته ګوري چې انګلا مرکل څلورم وار د صدراعظمې څوکۍ ته ټاکل کیږي او کنه. په داسې حال کې چې برتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو چمتووالی نیسي او فرانسا د ولسمشرۍ له پیچلو انتخاباتو سره مخ ده، د اروپایي ټولنه او ناټو میرمن مرکل د اروپا د یووالي د ملاتړ او ساتنې اتله ګڼي. د اوکراین د دفاع وزارت وایي په ختیځ ښار جونباس کې یو پوځي هلیکوپټر د سقوط له امله 15 تنه مړه شوي. د اوکراین د دفاع وزارت ویل دا پیښه پرون د کرماتورسک په سیمه کې وشوه چې د روسیې د پلویانو او بیلتون غوښتونکو ملاتړ پکې زیات دی. د اوکراین د دفاع وزارت په وینا په دې پوځي هلیکوپټر کې 2 او 3 سپاره وویل کېږي چې د هلیکوپټر د برېښنا له مزو سره د لګیدو له امله سقوط کړی دی. په بلغاریا کې د پرونی انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندوي چې د پخواني صدراعظم بویکو بوریسوف ګوند مخکښ دی. د بلغاریا پخواني صدراعظم بویکو بوریسوف د غرب له پلویانو. په هغه هیواد کې چې د ناټو او اروپایي ټولنې غړی دی پرونی انتخابات په دقت څارل کېږي څو وکتل شي چې د روسیې د پلویانو سوسیالیست حزب د بوریسوف غرب پلوي ګوند ته ماتې ورکولی شي او کنه. په بلغاریه کې د الفا په نوم څېړنیزې ادارې د نظر پښتنو پر اساس ویلي چې د بوریسوف ګوند به څه باندې 2.5 او سوسیالیست ګوند به څه باندې 28% رای وګټي. په باشکرستان کې د دوو ریلګاډو د ټکر له امله 3 تنه مړه شوي دي. د روسیې په دې جمهوریت کې چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې یو سړی ټپي شوی. د ریلګاډو د ټکر علت څرګندولو په اړه څېړنې پیل شوې. د باشکرستان جمهوریت د تیلو مادني موادو پراخې زیرمې لري او د مسکو په 1200 کیلومتر کې پروت دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مله ازادې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې پاکستان وایي د ډیورن پر کرخه به د خاردار سیم یا دیوال جوړولو چارې پیل کړي. د پاکستان پخواني ولسمشر اسف علي زرداري ویلي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو له سرپرست وزیر غفور لیوال سره مرکه لرو چې وایي تر اوسه پورې رسمن پاکستان د ډیورن د فرضي کرخې په اوږدو کې تاسیسات نه دي جوړ کړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي د دولت په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد موجودیت د دې لامل شوی چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. په دې موضوع به هم رپورټ درته وړاندې کړو. د ولسي جرګې د اداري هیئت له هغه څرګندولو مو هم خبرو چې وایي یو شمېر وکیلان دایمي غیر حاضري لري او دوی هڅه کوي چې په ملي شورا کې امتیازونه ترې واخیستل شي. په یمن کې د کوچنیو لرګینو کښتیو په وسیله د راکړې ورکړې د یوې دودیزې لارې له زوال سره په دې هیواد کې د غذایي موادو بحران د ژبورېدو په حال کې دی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. په روسیه کې پولیسو د اداري فساد مخالف سیاستوال الکسی نوالنی توقیف کړی دی. که تر پایه راسره وي دا به هم واورئ. دوستانو زموږ غږ له ساته یې راډیو ناوړی. پاکستان پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري وایي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي. زرداري پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې له ډېرې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. اسف علي زرداري په داسې حال کې دا خبرې کړې چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د شنبې په ورځ له افغانستان سره په ګډه پوله د دیوال جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان د دفاعي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د پاکستان په ګټه ګڼي خو ځین نور د اسلام آباد داسې وړخیزې اقدام موثر نه بولي. فرشته جلالزه یو په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د سد جوړولو خبر ورکوي، د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. زرداری ویلي چې په دې اړه د دواړو هیوادونو متقابلې خبرې له تروریزم سره مبارزې او سیمه ییز امنیت ته ګټه لري. زرداری د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د سرحدونو د مدیریت په اړه د کابل او اسلام آباد خبرې له ډېرې مودې راهیسې ټکنۍ شوې دي. په پاکستان کې د پوځي چارو څارونکي او پخواني جنرال طلعت مسعود د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا کار د امنیت د خرابېدو مخنیوی کولای سي، ځکه د مسعود په وینا په افغانستان په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډ سرحد ته نږدې پرتې دي د امنیت ټینګول شایي ډېر وخت ونیسي. مسعود ویلي چې د دې سد جوړول به د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابولو پر ځای دوه اړخیزې اړیکې لا ښې کړي. هغه زیاته کړې چې دا اقدام شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه شخړې چې پر ګډه پوله د وسلوالو د تګ راتګ له امله پیدا شوې غلي کړي او په صادقانه ډول د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او مالي راکړې ورکړې لار خلاصه کړي. خو پاکستاني خبريال او د سیمې د حالاتو څارونکي شمیم شاهین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اغزن سیم لګول یا د دیوال پورته کول د تشدد مخنیوي نسی کولای.
دا قسمه باړ لګولو یا دیوال وواله یو طرفه ده، ځکه چې افغان دولت په دې کې په اعتماد کې نه دی اغستې شوی. پکار دا و چې پاکستان افغان دولت په اعتماد کې اغستی او دا غیر نروستو دا فیصله کړي، نو بیا به څه نتیجه وه. په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کول شي، نو د دې به زما دا خیال نه چې دومره ښې نتیجې
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د شنبه په ورځ پر ګډه پوله د سد جوړولو خبر ورکړ او وی ویل چې هدف یې د هغو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. بجوا وویل چې د سد جوړولو کار له مهمندو او باجوړ ایجنسی پیل شوی، ځکه د هغه په وینا دا سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسی کې خپل پوځیانو سره د شنبه په ورځ د کتنې پر مهال ویلي و چې پر ګډه پوله د معنی یا د سد جوړولو کار له دې دواړو سیمو پیل شوی، ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسلوالو له لوري امنیت ته ګواښ زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. محمد او باجوړ ایجنسی دواړه د افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې دي. افغانستان او پاکستان تقریبا 2400 کیلومتر ګډ سرحد لري چې د افغانستان دولت یې په رسمیت نه پیژني او د ډیورنډ فرضي کرښه یې بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه وویل چې د داسې معنی یا دیوال د جوړېدو نقشه یې لا نه ده لیدلې، خو که چیرې داسې کار وسینو مخنیوی به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویلي چې حکومت پر ډیورنډ کرښه د هیڅ ډول دیوال له جوړېدو او تاسیساتو سره موافق نه دی او چاته د داسې کار اجازه نه ورکوي.
بلخوا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي تر اوسه پاکستان رسمن د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې تاسیسات نه دي جوړ کړي. د دې وزارت سرپرست وزیر غفور لیوال وایي د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول د افغان حکومت او خلکو لپاره د منلو نه دي. محمد حدیث پردیس له خغل لیوال سره لنډه مرکه کړي او په پیل کې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو د وروستیو معلوماتو په اړه ترې پوښتلي دي.
تفسیری او از دول تصمیم هم نیول شوی وی افغانستان د حکومت او مقامات په جریان کې نه دي. د همدې لپاره دا د افغانستان لپاره د منلو وړ خبره نه ده. له پخوانه هم داسې مسایل چې مطرح کړي دي د افغانستان حکومت دا په جدیت سره رد کړي دي. دا داسې یو مسله ده چې له یو اړخه او یو طرفه په دې باندې پرېکړه نه شي کېدلی. په تېره بیا په داسې شرایطو کې چې هلته شدیده جګړه روانه ده، د ډیورن کرښې په څېرمه ګڼې سیمې پوځي شوي دي او هلته د جګړې او نظامي شرایط حاکم دي، دغه ډول پرېکړې او دغه ډول تصمیمونه د نظامی شرایطو کې اصلا معقولیت نه لري.
لیوال سی محترم، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې پاکستان یعنی رسمن دغه مسله نه ده یاده شوی، وخت نا وخت چې دغه موضوع را پورته کیږي د زینو پاکستانی چارواکو هغوی دا وایي چې ګواکې د امنیت د ټینګښت لپاره دغه یعنی تاسیسات جوړیږي، په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې رښتیا هم که چیرې ته دا ډول تاسیسات جوړیږي دا به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟
د افغانستان او د نړۍ عامه افکارو تصور دا دی چې امنیت په خپل د ډیورنډ کرښې پر سر نه دی خراب. امنیت خو د هغو روزنځایونو او د هغو ځالو له اړخه خراب دی چې هغه تر دویم کرښې ډېر وړاندې هلته په نظامي مرکزونو کې واقع دي. د ترهګرو ځالې له بده مرغه په ډېرو خوندي او پټو ځایونو کې فعالې دي او د امنیت د سیمې امنیت بندونو ځایونه ګواښل کېږي. تر هغو چې هله ځالې هغه قرارګاوې او هغه روزنځایونه ونه تړل شي، که تاسو په ډیورنډ باندې دیوالونو غرونه هم هسک کړئ، سیمه ثبات ته نشي رسېدلی.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوالو چې وایي د دیوالونو په جوړولو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ممکنه نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د دولت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې سبب شوی چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفو محکمو ته مراجعه وکړي. د اروپایي ټولنې د دفتر ویان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دولت باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د مخنیوي په اړه جدي هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت که څه هم د اروپایي ټولنې دا ادعا نه ردوي، خو په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
په افغانستان کې اروپایي ټولنه وایي د دغه هیواد په زیاتره سیمو کې خلک د بې عدالتۍ او څخه ځورېږي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د موجودیت له امله د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. د دغه ټولنې ویان عبدالله یادګاري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ډېری ولایتونو کې ولسي وګړي د افغانستان قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري او خپلې حقوقي مسلې د حل په هدف د دولت وسلوالو مخالفانو ته وړي.
فساد په قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګه جنګ سالاران له دغه خلا نه استفاده وکړي او خلک باندې خپل هغه فیصلې تحمیل کړي. په همدې خاطر مونږ ویلي چې فساد سره مبارزه وشي او دغه سکتور تخفیف شي تر څو چې دولت حاکمیت په لرې پرتو سیمو کې
خغل یادګاری له دولت غوښتنه کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د خپل حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د اداري فساد پر ضد هلې ځلې چټکې کړي. په همدې اړه یادې ټولنې یو اعلامیه هم خپره کړې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مایک میلبن په حواله ویلي چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل فساد ته د پای ټکی کېښودل دي او باید افغان دولت په قضایي ارګانونو کې په فساد ککړ کسان له دندو لرې او پر ځای وړ او مسلکي کسان په دندو وګماري. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دوی به د مارچ د میاشتې له شپږویشتمې نیټې څخه د اپریل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې په قضایي سکتور کې د فساد پر مسلې تمرکز کوي. د یادونې ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد په اړه پخوا تر دې هم یو شمېر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له دې امله چې خلک په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد د موجودیت په خاطر د مخالفینو غیر رسمي محکمو ته مراجعه کوي اندېښنه هم ښودلې وه. په ورته وخت کې له یو شمېر ولایتونو څخه داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په ځینو ولسوالیو کې عدلي او قضایي مرکزونه اصلا فعالیت نه لري چې لامل خلک له ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمود مخ کې ویلي وو چې د امنیتي او اقتصادي ثبات، سولې او یو شمېر نورو مواردو د عملي کېدو لپاره د عدلي او قضایي سیستم پیاوړتیا ته اړتیا لرو. بل لوري ته د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف بیلابیلې ادارې جوړې کړې چې مثبته پایله یې ورکړې ده. دغه وزارت ویان امان ریاست د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د اروپایي ټولنې اداره نه کړه، خو یې ویل چې په لرو پرتو او نام نسیمو کې ورته پیښې رامنځته کیږي. نوموړی وایي البته په لرو پرتو سیمو کې چرته چې قانون نشي تطبیقېدلی او یا هم خلک د نامنیو له امله محاکمو او یا هم نورو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه نشي کولی، شاید دغسې پیښې رامنځته شوي وي. خو موږ غوښتنه کوو چې ولسي وګړي باید مرسته وکړي او د فساد د شتون په اړه له مسؤولو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو اداري فساد ورک کړو. خغلی ریاست وویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ځانګړي ادارې په مرسته یې تیر کال 300 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړې چې د فساد په مخنیوي کې مثبتې تمامې شوې دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د عدلي وزارت د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او سترو جرمونو ته د رسیدنې محکمې د یک شنبه په ورځ د ښار او کور جوړونې درې کارکوونکي د 1 میلیارد افغانیو د اختلاس په تور علني محاکمه کړل. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي هغه وکیلان چې اوږدمهاله غیر حاضري لري او د ملي شورا په غونډو کې تر ډیر کله نه وي موجود، امتیازونه یې باید ترې واخیستل شي. د دې جرګې دویم رسیال ازادي راډیو ته وویل د دې جرګې شاوخوا شپږ غړي دایمي غیابت لري او یا د جرګې په ډیرو عمومي ناستو کې حضور نه درلود. عبادالله حنانزه په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې یو شمېر غړي دایمي غیابت لري او یا هم په عمومي ناستو کې ګډون نه کوي. د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل علم خان ازادي، اسحاق رهګزار، عزت الله عاطف، سید منصور نادری، فریدون مومند او امان الله ګزار د جرګې حق غړي دي چې ډېر کله په عمومي ناستو کې حضور نه لري. د دغې جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه وکیلان چې پرته له کوم مواجه عذر څخه دایمي غیابت لري باید د ملي شورا امتیازات ترې سلب شي. دی وایي موږ به دا وڅېړو چې د کورنۍ دندو د اصولو له مخې کوم قانوني عذر ونه لري. معاشونه او امتیازونه یې باید سلب شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي که څه هم په جرګې کې د دغو وکیلانو نه موجودیت په ځینو مواردو کې د نصاب د نه پوره کېدو لامل ګرځي، خو په خبره یاد وکیلان له خپلو خلکو سره دي.
قازادی صاحب دا کم دغه رقم ته امان لای گزر دا که عزت الله عاطف دا که فریدون خان د خپل ولس په منځ کې دي. ان دی ولس له خوانه موږ ته شکایت نه دراغله، ان ولس له خوښي ترخی.
د افغانستان ولسی جرګه په خپل شپاړسمه دوره کې ده او د افغانستان د اساسي قانون خلاف یې خپل ووم کاري کال پیل کړی دی. د یو شمېر وکیلانو د دایمي غیابت تر څنګ ځینې داسې وکیلان هم شته چې په نورو دولتي برخو کې په کور دننه او بهر په دندو ګمارل شوي او اوس مهال د جرګې غړیتوب نه لري. د اداري پلاوي په خبره دا چې د ولسی جرګې وروستی کاري کال نه دی مشخص، نو نویو وکیلانو د یادو وکیلانو ځای نه دی ډک کړی او له همدې امله د ولسی جرګې نصاب له 249 څخه شاوخوا 240 ته راټیټ شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې د جرګې یو شمېر وکیلان ولې په عمومي او مهمو ناستو کې ګډون نه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یو شمېر هغو وکیلانو سره چې په راپور کې نومونه واخیستل شول د هغوی نظر هم واخلو، خو پرې بریالي نه شو. د ولسی جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا امنیتي ګواښونه د دغې موضوع عمده لامل یادوي. دی وایي ملي امنیت او یو شمېر نور بنسټونه ورته پرله پسې راپورونه ورکوي چې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه د وژلو په اړه یې پلان نیول شوی، نو ځکه ویره لري. خو په مهمو ورځو کې کله چې قانون پاس کیږي او اجنډا مهمه وي تالار ته راځي. اوس ولیدل شي چې اداري پلاوی به د غیابتي وکیلانو په اړه څه پرېکړه کوي. آیا په ملي شورا کې به د هغوی امتیازات سلب کړي او کنه؟ د هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس په لاس
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
یو شمیر افغان سوداګروي په تورخم کې ورڅخه د صحت د پرچی په نوم غیر قانوني توګه د هر موټر په سر 3000 کلداري اخیستل کیږي. خو بل خوا حکومتي چارواکي بیا وایي دا مني چې د کمیشن کارانو لخوا موټر ته د صحت پرچی ورکول کیږي، خدای چې په مقابل کې پیسې ترې اخیستل کیږي ځان نه خبره کړي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره رپورټ راکړي.
هیواد ته د سبزی او تازه میوه واردونکو سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې د صحت د قانوني پرچی سربیره د 3000 کلدارو بل پرچه د غیر مسولو کسانو خوا ورکول کیږي. دغه سوداګر وایي تورخم بندر کې له تیرو 3 کالو راهیسې د سبزی د صحت تصدیق په نوم غیر قانوني پرچه ورکول کیږي چې دوی اوس پرې پوشل. د دې سوداګرو په خبره دغه پیسې شخصي جیبونو ته ځي او که دوی یا د پرچه وانخلي نو د دوی مالونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هیواد ته داخل شي.
او تاسو د خپل د حساب کوي چې دا د یو کس د یو ګاډی نه 3000 روپۍ کلدار اخلي د ورځې 200 ګاډی راځي، دا تخمینا د په میاش کې حساب کا بیا د په کال کې حساب کا دا ټول شخصي جبرو ته ځي. مونږ د دې سرټیفیکیټ د اوریجنل سرټیفیکیټ د تصدیق لپاره د تورخم د ترانزیتی مکتوب هم را سره شته، د وزارت مکتوب هم را سره شته، دا مکتوب ده.
او موږ دا قانون باندې چې کمی دی دا ټول ملت ته قانون په حساب سره موږ دا منو او دې ته حاضر یو چې په قانون په حساب سره دا بینګونو ته لاړ شي. او د دې قیمت 300 روپۍ دا د دې قیمت چې دا 3000 روپۍ موږ نه غسل کیږي. موږ چې کم کمیشن کار ته مال ورکو هغه وای چې دغه پرچا وسره نه وي، موږ ته دا اصلي پرچا د منظور وړ نه ده، دغه دیسی پرچا چې کوم ده دا موږ نه غواړي، په 3000 موږ باندې وای خرڅی.
په تورخم کې د کرنې او مالداری ریاست د نباتي قرنټین مسول محمد هارون د سوداګرو څخه د صحیح پرچی په سر د پیسو اخیستلو څخه ناخبري خي، خو په خبره یې دغه پرچه دوی ته ځکه د منلو وړ ده چې یاد کسان ورته وزارت د یو مکتوب له مخې معرفي کړي او هدایت ورته شوی چې د دې کسانو لخوا ورکول شوی پرچی د اعتبار وړ دي.
زه به درته په وضاحت سره ویم او قسم را باندې حق نه لرئ چې د 3000 روپو نه زه نه خبر یم، نه موږ دا کار کړی، نه په دې روپو کې موږ کوم دغه لرو، خبرداري لرو، سرټیفیکیټ راځي زموږ دپاره ځکه دا قابل د قبول دغه سرټیفیکیټ چې د ریاست د وزارت د مقام نه بیا د ریاست د مقام نه موږ ته دا معرفي شوی دا ست دلته مخکې کارېدلې د همدې مکتوب په اساس زه د مکتوب تابع یم، زه د حکم تابع یم، زه بلته خپل قانوني کار په مخ وړم چې څه مې د دولت هدایت یې زه به هغسې کار کوم.
دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر په تورخم کې د ناقانونه پیسو اخیستلو نه شکایت کوي. له دې وړاندې هم په وار وارې د ګمرک او سرحدي پولیسو نه هم شکایتونه کړي وو چې په یوه او بله بهانه ترې پیسې اخیستل کېږي، خو د سوداګرو په خبره د دې ستونزو پر وړاندې هیڅوک اقدام نه کوي.
دوستانو اوس هم کونړ ته ځو. په کونړ کې یو امنیتي موضوع راخلو. دغلته د امنیت مسؤلین وایي چې د دې ولایت په اکثره غلنیو سیمو کې داعش یا د اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب پروګرامونه شروع کړي، خو تر اوسه یې کوم وسله وال فعالیت نه دی پیل کړی او دوی وایي که چیرته افغان ځواکونه پرې عملیات ونه کړي نو کېدای شي چې دغلته د داعش خطر له یوې ورځې بلې ته زیات شي. روحالله انوري پرې تفصیل راکوي.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې آزادې راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د کونړ په اکثرو غرنیو او لرې پرتو سیمو کې د ځوانانو په جلب او جذب باندې بوخته ده.
او داعش هم په دې کې شک نسته چې د مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنی د نورګل په ولسوالۍ کې، په چا په دره کې، همدا شکل په وټپور کې، همدا شکل د مانوګي په ولسوالۍ کې، په مختلفو ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د دوی د جلب جذب شروع دی.
هغه وای په کونړ کې د خلکو په همکارۍ د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی او که چیرته بیا هم د داعش په ګډون کومه وسلواله ډله د خلکو د امنیت ګډوډولو هڅه وکړي نو دوی به یې هر حمله شنډه کړي.
د دوی موقتي بعض مرکزونه البته چې په موقت شکل یو ځای ایجادي دفتن یا پسره د وخت تغییر ورکی هم مجمل ماتونه لرو بینان مش کامل نامدگی ورته لرو ولسونه سره همکار دي او هغه ځایونه چې دوی پټن ځایونه دي په امانګ عملیات سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وایي ځواک په ملاتړ سره چې مش خبري کړی دي دا مهم را جلب کړی دي. ان شاء الله رحمان دوی ته به زپنه گزارونه ورکو او د دوی ټول ظالبه ان شاء الله ورانه ویجاړ کو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون د زیاتوالي او هغوی سره مقابلې ته د چمتووالي خبره کوي چې د یاد ولایت اوسیدونکو هم د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
نوم می نور محمد دی، د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د خلکو سره خورا سخته ویره پیدا کړې ده. مونږه د مرکزی دولت ته د نړیوال نغواړو چې زمونږ نظامی ځواکونو ته د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي، زمونږ د نظامی ځواکونو شمیر دی زیات کړي، مونږه ولس هم د خپل امنیتي ځواکونو ننګه کوو تر شای ولاړ یو ترڅو مونږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نشو.
واسین فرهر د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکو یم. په کونړ کې د داعش د راپایدا کېدو ګنګوسي او په وړاندې د دولت د مقاومت غږونه موږ ورسره همغږي یو. د خپل امنیتي ځواکونو سره موږ نه غواړو د کونړ اوسیدونکو هم د ننګرهار په څیر زیان ورسیږي چې خلک بے کور شو، وژل شو، در په در شو.
تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کونړ کې د خپلو فعالیتونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ننګرهار له یو شمیر ولسوالیو هر ورځ داعش سره د جګړو راپورونه خپرېږي چې د همدې جنگونو لامل زیاتو خلکو خپل کورونه پریخي او د یو شمیر کورنۍ وغړي پکې وجل شوی او ټپین شوی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
تاج محمد الکوزی له کندهار ولایت نه په راستولی پیغام کې ویلي موږ د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت له ولسمشر او اجرایی رئیس څخه تقاضا کوو چې د خلکو په برخلیک د لوبې نه کوي. دی وایي همدې ولسونو دوی ته رایه ورکړې ده او دوی باید د ولسونو ملاتړ وکړي. دی په کندهار او کابل کې خونړیو پیښو ته اشاره کوي او وایي چې په کندهار کې خلک وروستي امنیتي وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. محمد ضیا عمر خیل غزنی نوایی حکومت باید د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار پیل کړي او د لوی لارې د بیخي نړیدو ته نه پرېږدي. محمد یونس خالص د پکتیا له ګردیز څخه په راستولي سمس کې وایي پاکستان باید د ډیورن کرښې باندې تاسیساتو جوړولو ته پرېنښودل شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ نوایی د څمکنیو په ولسوالۍ کې ښوونځي پیل شوي دي خو کتابونه نشته. له ننګرهار نه د رومان په نوم یو دوست اس ام اس راستولی وایي د چین ولسوالۍ کې د اربکیانو قمندانان د داعش له مشرانو سره پراخ لاس لري او دی ادعا کوي چې مهمات ورستوي. او بصیر هیلمن له کابله وایي چې حکومت د بیکارۍ په وړاندې جدي مبارزه وکړي که نه نو خلک به له ستونزو سره مخامخ شي او په نامنیو کې به هم د بیکارۍ رول زیات وي. دوستان اوس هم پام وکړئ وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو درې اونیو کې په دې ولایت کې 15 ماشومان د شری په ناروغۍ مړه شوي دي. په افغانستان کې د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو ځانګړې ابتدایي محکمې د حکومت څلور تنه پخواني لوړپوړي کارکوونکي د فساد په تورونو مجرم وبلل او په بند محکوم کړل. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي. نوموړي له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا ډاډ ورکړی. د ننګرهار د روداتو او بټیکوټ ولسوالیو کې د کوکنارو 400 جریبه فصل ویجاړ شوی. په ننګرهار کې نن د ماشومانو د فلج یا ګزن پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د جرمني د صدر اعظم کریسچن ډیموکرات ګوند په مهم ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړی او انګیلا مرکل لپاره د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړی دی. د اوکراین د دفاع وزارت وایي په ختیځ ښار جونباس کې د یو پوځي هلیکوپټر د سقوط له امله 15 تنه مړه شوي دي. په بشکرستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله 3 تنه مړه شوي. او په بلغاریا کې د پرونی انتخاباتو لمړنۍ پایلې څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف ګوند مخکښ دی. دوستان اوس برا شو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې او چاپي خپرونې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد تکل ورته کتنه کړي.
امریکایي فوربس مجلې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کرکیلي د بندولو سپارښتنه کړې. خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون حملې ته د اشاره پترس کې لیکي دا د شاهین 15 په نوم په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په وړاندې د داعش ځوابي اقدام و چې په نتیجه کې د افغان چارواکو په وینا د دې ډلې شاوخوا 250 وسلوال و وژل شول. فوربس په افغانستان کې د داعش ډلې د وروستیو حملو یادونه کوي او لیکي د دې ډلې پر ضد د ځپونکو عملیاتو دوام یو اړتیا ده، خو خبرونه زیاتوي چې کله هم د دې ډلې وسلوال د عملیاتو پر مهال مړه یعنی ول کیږي نو دوی سمدستي د ډیورن له کرښې پورې غاړه له افراطي ډلو څخه نور کسان استخداموي. فوربس لیکي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره د مخدرو موادو د قاچاق له عوایدو څخه کار اخلي. خبرونه زیاتوي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو په تولید کې د 340 پسلو کې زیاتوالی یو علت په چین کې د کوکنارو د تولید شوی یو ډول تخم ترویج دی. نو ځکه د فوربس د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو د مالی سرچینو د وچولو لپاره په ننګرهار ولایت کې د مخدرو موادو د عرضې او تقاضا او له کروندګرو د عشر د اخیستو مخنیوي ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د امریکا چاپ بل مجله نیوز ویک په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې دا ډله په افغانستان کې د خپل خلافت په اعلانولو بریالی نه شوه. خبرونه لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې دریز ورځ په ورځ کمزوری کیږي. د نیوز ویک مطلب زیاتوي د امریکا پوځ ژمنه کړې چې د روان کال تر پایه به دا ډله له منځه یوسي. په داسې حال کې چې افغان او نړیوالو ځواکونو لا دمخه ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې پخوا داعشیانو ولکه پرې درلوده. نیوز ویک د افغانستان د کارپوهانو د شبکې د یو څیړونکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي که څه هم افغانستان په معاصره زمانه کې د جهاد بنسټ ایښودونکی هیواد دی خو دا د داعش لپاره چې په دې هیواد کې ځان ته د پښو د ځای په موندلو کې پاتې راغلی یوه شرمونکې ماته ده. خبرونه زیاتوي داعش ډلې چې دوه نیم کاله مخکې له پاکستاني طالبانو د جلا شویو ناراضي قمندانانو لخوا جوړه شوه په افغانستان کې له نږدې 412 د ختیځ پر یوازې یوې کوچنۍ سیمې ولکه ټینګه کړې ده. نیوز ویک لیکي داسې ښکاري چې په ټول افغانستان کې د داعش ډلې د تور بیرغ د رپولو لپاره د هڅو د زوال وخت رارسېدلی دی.
په روسیه کې پولیسو د اداري فساد مخالف سیاستوال الکسی نوالنی توقیف کړ. په روسیه کې پرون په زرګونو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. دا په روسیه کې په وروستیو کلونو کې د ولسي اعتراض تر ټولو پراخه مظاهره بلل شوې. پولیسو په سلګونو تنه اعتراض کوونکي نیولي. فرشته جلالزئی په اړه تفصیل لري.
الکسی نوالنی هغه سیاستوال دی چې په روسیه کې د اداري فساد پر ضد غږ پورته کړی. هغه پرون د مسکو ښار په زړه کې له خپلو پلویانو سره راڅرګند شو. د نوالنی د غیر حکومتي ډلې مسؤل رومان روبانوف پرون پر ټویټر د مظاهرې له جریانه ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړل. په دې ویډیوګانو او عکسونو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکو هڅه کوله چې د هغه موټر لار بند کړي چې پولیسو الکسی نوالنی پکې سپور کړی وو. د مسکو ښار په دې مرکزي سیمه کې د مظاهرو ځانګړي پولیس راغونډ شوي وو. زرهاو مظاهره کوونکو د وشر میژي او د غلو مدافعانو نارې وهلې. یو مظاهره کوونکی چې د روسیې د پیژندل شوي شاعر الکساندر پوشکین پر مجسمه ختلی وو د پوتین شپږ شعار پورته کړ خو پولیسو په چټکۍ ونیو. د مسکو پولیسو پرون د الکسی نوالنی د لېږدونکي موټر د لارې پرانیستلو لپاره سلهاو مظاهره کوونکي ونیول. د مسکو ښار په هغو سیمو کې چې مظاهره چیان راوتلي وو د مظاهرو ځانګړي پولیس ډله ډله ولاړ وو او هلیکوپټرو یې هم څارنه کوله. د روسیې په کراسنویارسک ښار کې د اداري فساد پر ضد په مظاهره کې خلکو له واکه د پوتین د لرې کېدو نارې پورته کړې وې. په روسیه کې یوې غیر حکومتي ادارې ویلي چې تر 600 زیات مظاهره چیان یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. خو د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د مسکو د پولیسو په حواله ویلي چې د نیول شوو کسانو شمیر 500 دی. الکسی نوالنی په 2013 میلادي کال کې د مسکو د ښاروالۍ لپاره کاندید وو او په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې ودرېږي. الکسی نوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې په ټوله روسیه کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړي خو کله چې پولیسو ونیو هغه پر خپلو پلویانو نو او ژغ وکړ چې لده پرته خپل اعتراضي لاریونونه جاری وساتي.
بلخوا په یمن کې د کوچنیو لرګینو کښتیو په وسیله د راکړې ورکړې د یوې دودیزې لارې له زوال سره په دې هیواد کې د غذایي موادو بحران د شبوریدو په حال کې دی. یمن چې تر ډیره له بهره په وارداتو متکی دی د کورنۍ جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی. د موضوع تفصیل احمد تکل در وړاندې کوي. وروسته د ورکو ځانو د لټ پروګرام لیا د مباسي.
د یمن جګړې د هیواد ته د خوړو د موادو پر وارداتو هم ناوړه اغیز کړی. ملګری ملتونه وایي په سلو کې شپېته یمنیان چې شمېر یې 10 میلیونه وګړو ته رسیږي یا د خوړو د موادو له کمښت سره مخامخ دي او یا سمدستي اړتیا ورته لري. د وړو کښتیو مړوګان جګړه ځپلي یمن ته چې د قحطۍ او بېوزلۍ پر مورګه ولاړ دی له متحده عربي اماراتو څخه خواړه او د اړتیا وړ مالونه لیږدوي. په لرګیو جوړې وړې کښتۍ له متحده عربي اماراتو څخه د یمن هغو کوچنیو بندرونو ته چې لوی کښتۍ کار نه ترې اخلي د اړتیا وړ مواد لیږدوي. دا کښتۍ اکثرا د پولیسو له تلاشیو څخه پټې تیریږي. دوی مالونه د دوبۍ نهر ته نږدې د الراس مارکیټ په نوم له هغه بازار څخه اخلي چې د پاکستاني او هندي وریجو په ګډون بېلابېل خواړه او نور مواد پکې پلورل کېږي. د کوچنیو کښتیو دا لاره د لرغوني زمانې د سوداګرۍ همغه دودیزه لاره ده چې د سوداګرو په وینا اوس مهال په میاشت کې تر 18,000 ټنو پورې غذایي مواد یمن ته ترې لګول کیږي. خو دا سوداګر وایي چې د مالی ستونزو او د سمندري سوداګرۍ په وړاندې د پرتو خنډونو له کبله په تېر یوه کال کې په 30-40 کموالی پکې راغلی. د عرب سمندرګۍ پر غاړه پرتو ښارونو حدیبیا او سلف ته چې ډیری ژرندې او سیلوګانې لري د دوه کلنې کورنۍ جګړې له کبله د خوړو د موادو استول محدود شوي. سوداګر وایي چې د سمندر له لارې د راکړې ورکړې د پیړیو دا دودیزه لاره هم نوره نو ګټه نه لري. په متحده عربي اماراتو کې یمنی سوداګر محمد حسن وایي چې د یمن رایجې پیسې کمزوري شوي او کله ناکله دوی ته د مالونو پیسې په وخت نه ورکول کیږي. که څه هم یمن ته چې په سلو کې نوي غذایي مواد له بهره واردوي، له دې لارې د اړتیا وړ موادو انتقال یوه کوچنۍ برخه ده، خو مهمه ځکه ده چې په دې هیواد کې جګړې پراخې شوي او اقتصاد یې په ډېر خراب حالت کې دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې تر دې دمه زرګونه کسان وژل شوي دي. دا جګړه د ایران پلوه حوثي ډلې او د متحده عربي اماراتو په ګډون د سعودي پلوه ائتلاف ترمنځ د پخواني ولسمشر عبدالربو منصور هادي د بیا واکمنولو په مقصد روانه ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دې بیا موږ تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو په وار وار موویل دي چې کله ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلي، او یا هم خو دا چې د هغه کس نوم ناخلي کوم چې لټوي، نو د دوی پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420211211415. تاسو موږ غاګله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورته، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاره نه لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام لساره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یام داسې azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وګونئ سه هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه محمد عزیز حقیار د کرکسا ولایت او د انسی ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. اول سلام د ټولو کارکوونکو، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوهم دا چې زما یو عزیز ورک دی چې نوم یې محمد الیاس دی، زما ورور کیږي. په دغه بار دې په اړه څوک معلومات لري دیونه هیله کوم چې دغه نمبر باندې ما سره په اړیکه شي. 0000 23 13 20. یو ځل بیا تکراروم، 0000 23 13 20. $2000 امریکایي ډالر جایزه لري. یو بل خبر هم ده، که چاته معلومات نه وي بیا موږ نه هیله کوم چې په دروغو باندې ما سره اړیکه ونیسي. د ټولو ازادي کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلام یو غره سوالی لکه شایمه د سنگ سره تاسو په تماس کې نن امیر دی ورور از ما دا دغه چې ډېر انډوال دی دا ورسته وي دی پداس میرې ما ته ځان وي چې پر اویا شپږ اته یو یو نه اته صفر کنه چې په نامه دی ورور یو سیدو د هلمند ولایت د ناحیې د ولسوالۍ د سرخبر څخه خبره کوم. زما یو ورور په نامه د عبدالله د عبدالله دی د حاجي رمضان اکا لمسی دی دا یولس کاله کېږي چې خپله کور څخه ورک دی. که هر څوک د پاس نه معلومات لري او یا دوی په خپله زما غږ اوري نو موږ ته دې په دې نمبر زنګ را ته ووځي صفر اویا درې نه پنځه صفر نه څلور صفر او بل شمېره صفر اووه څلور اته اووه یو 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 دوه پنځه. وسلام بسکرام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
فقط د بجغست ولایت د قادس ولسوالۍ د ژړې غونډۍ اوسېدون کوم. زما نوم د حاجي مراجان د نمنځو کوم. زما یو ورور دی په نام د ریزي ګل د شابال سړی دی. دا یې تقریبا یوه میاشت کېږي چې وتلی دی نو څوک یې معلومات نه لري. که بیا دغه چا ته معلومات شي په دغه نمبر زما ته زنګ ووي صفر اووه صفر دوه او شپږ اووه یو څلور شپر شپر په دغه لمبر ما ته زنګ ووي. ډېره مهرباني بي چې موږ ته همېشه دا تماسونه نیسو زموږ ته ماتې نشر کوي. وسلام. زما نوم د حاجي مراجان د غادس د ولسوالۍ د ژړ غونډۍ اوسېدونکی نخچرستان. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه ګل اکبرجان د پکتیا ولایت نه. زما یو ورور وخت دی تقریبا شپاړس کاله کېږي په نامه دی رئیس صاحب د چپ لاس غټه ګوته یې کټ ته ما ته یې که هر چا ته یې معلومات یې په دې نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه اووه څلور څلور صفر پنځه دوه دوه څلور. السلام علیکم.
بیا السلام علیکم. زما یو زاکاس دی دی په ایران کښې ورک شوی دی نن کښې بلاوي ایا و پیرا کړی په دغه شمېره ما ته زنګ وي صفر اووه سوه اته اووه سوه دوه ویشت اته سوه دوه دېرش. بیا تکراروم صفر اووه سوه اته اووه سوه دوه ویشت اته سوه دوه دېرش. پیار چا پیرا کړی په دغه شمېره کښې زنګ ما ته وایي. د هلمند ولایت ته زه خبره کوم د لښکرګاه څخه. وسلام. ډېره مننه د ازادي راډیو.
محمد ہر چاہتا معلومات شمارہ دل مشرا زنگ صفر اویا چلویش صفر یو زر دیا صفر اویا سو دیش سو نلویش صفر که هر چا ته معلومات یې په دغه شماره دله موږ سره زنګ ووایي. د پکتیکا ولایت د ډېرې ولسوالۍ د دولت خان له کلي تاسو سره په اړیکه وي. ډېره ډېره مننه. کور ودان د ازادي راډیو نه.
السلام علیکم. زه د میوند ولسوالۍ د شرحي کاري ستا سره په تماس کښې یم. زما یو انډوال دی د نکي په نامه دی. که هر چا ته معلومات یې په دغه شمېرو کښې ما ته زنګ ووایي صفر اویا شپږ اته یو یو اته اوی نه اته صفر بله شمېره ده صفر اویا درې شپېته څلور شپېته درې پنځوس صفر. که هر چا ته معلومات چې ماله چې په دغه شمېرو زنګ را ووهي. السلام علیکم د ازادي راډیو څخه مننه.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلیرست یو سلو پنځلس.
سلام علیکم. زه د زابل د ولایت د کلات ښار ترنک د سیمې د مغلیزو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو وراره ورک شوی ده د کایر په نامه ده د غازي زوی ده. بس شپږ میاشتې یې کېږي چې له کوره نه درکه ده. هېڅ معلومات یې چاته نشته. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو دا نمبر دې ونیسي صفر اویا یو پنځوس نه سوه دوه ویشت اووه پنځوس. بله شماره ده صفر اویا پنځه اویا اتشته وسه او پنځنني شماره بیا تکراروم 0 اویا یو پنځوس نسه او دوویس او پنځوس دوهمه شماره د 0 اویا پنځاویا اتشته وسه او پنځنني وروره دا غزما یو ورکه زابل راځي څخه زابل ولایت خبر درکوم زمانو مرزای ده د زوین نه وېد ولاده پروژه کې نظر کړه د تورلو سکالو ده نو وروره په دغه لمبر زنګ دا که پیدا سو ما تراووي سي پرایا څلورایا پنځلس دولس اوه نو تکلیف ما پروره بس دغه الک ده د تورلس کالو ده چنای ژر ګوټونه په پښه دي توره خولې ده د تورلس کال ده وید لانې نیږي مرزی یم د پلار نوم یې مرزی ده شپاړس د تورلس پنځلس کالو ده.
سلام علیکم. زه عبدالسلام دی ولایت آبادی اوسېدونکی. ما ورور دی اسمت الله په نامه چې تکلیف شپږ میاشتې کېږي د کور د بغله څه نه درکه شوی دی. موږ ته په هېڅ معلومات نهشته د مرګ نه د ژوند. هر چا چې د اسمت الله په نامه معلومات وي اسمت الله د باباجي اوسېدونکی د محمد خاچاچا مرحوم زوی نو موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي پر اوسه وه اته څلوېښت لس نه نوي نه اتیا شمېره یو زخته تر اوسه وه اته څلوېښت لس نه نوي نه اتیا پنځوس زره افغانۍ جایزه لري. وسلام.
السلام علیکم. زاود الصحبیر د پروان ولایت د کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی. زما ورور په نامه د رضا خان پنځه ویشت کاله کېږي چې بې دره کړی یا د اعلان په خپله اوري یا د دانډیوالانو واوري مهرباني دوی کې به دې شماره دې زنګ وهي 0 5 8 2 9 1. وسلام په احترام عبدالصابر شاطی.
السلام علیکم. دا ازادی رادیو ته سلامونه او نیکی هیلی مات می ومنې دا ورکو سو جزانو د خبرونه منوالو ته به هم یو ځل دې زړه لکم سلامونه او نیکی ترامات می دی ومنې زموږ واک زم محمد دین خپل واک می ومنې ولایت سره پاره کې ما زم ما یو کار د دېش کال مخکنه رکسوي د مرحبت په نام باندې دی نو د کنس د کلی اوسېدونکی د فراه ولایت دی د کنس د کلی اوسېدونکی دی نو که یو چا ته معلومات دي نو ما ته دې په دغه شمېره باندې مهرباني وکړئ اړیکې دې راسره ونیسئ په 0 بیا هم 0 بیا هم 2 0 2 واره 15 بیا نه بیا هم شمېره وایم 0 0 0
السلام علیکم. زه احسان الله د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو واقعه د عبدالجان په نامه دا څلور نیم کاله یا د پنځه کاله زیات او کم پکښې ورک دی. دی زموږ یو کور په بوده کې دی او بل په روزګان کې دی. دین اداره که څه ودی که هر چاته معلوماتي مسجد پر دغه شمیرو زنګ راووي و شمیره درته تکراروم 0 2 2 3 4 5 9 8 15 شماره بیا تکراروم 0 2 2 3 4 5 9 8 15 بل شمیره درته وایم 0 5 15 1 1 2 3 او بلش می را در توایم 0 0 9 3 9 8 4 1.
زه یو څوک چې کله ولای ته مور یو له سوالې زیدم کین تر آزادۍ راډیو ټول کار کوم کو ته سلامونه وایم. زما پلا چې محمد جعفر نامه ده ګذرنګ نو روکې باندې اخته دی په کال کې چې نادر کا شوې ده درمیانه قتل دې سترګې تورې وستان تور دي که هر مؤمن مسلمان ورو ته معلومات وي فلان نش مې ورو دي زنګ ووهي 0 5 5 3 4 3 1. زمونږ بل شمېره 0 3 4
بھلے السلام علیکم زمان لالا غازی د کندهار ولایت جڑی ولسوالی سرمی د صرف تماس کیا ما زمان د ماما زی دی سی نمر غان نیزی تقریبا ولس اتلس کال کی زی کی لا درک سو دی کدی زما ز غوری او یا خاص پر تماس کولی زما د اسمر او تورک د زما سره اړی کوي کی زما سن یاد ہے سپر او سپر تیز درے سپر کلور درے درے سپر یو ځل بیا د شمیرې تکرار صفر اویا پنځه سوه دېرش درې څلوېښت دېرش صفر اووه صفر پنځه درې صفر څلور درې درې صفر زما شمېره دغه ده کدی زما دغه اوري او یا تاسو سره په تماس کې و زما شمېره ورته ورکړئ چې زما سره په تماس کې. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه یې میلیونه راواستوئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
لزهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزهرو تک
ಬಂದ ಸಹರೋ ತಕ್ಕ